رزوان مراد باشید. مراد صاحب خوش آمدین.
ډیر زیات مننه ستار فروخ دوستانو. دا یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او پکې اوري چې په کابل کې د امریکا سفارت ډاډ ورکوي چې واشنگتن به د افغان هوایي ځواک په شمول د ټولو افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره خپل مرستو او همکاریو ته دوام ورکړي. دا هم اوري چې مشرانو جرګې د ملګرو ملتونو د سازمان د شکنجې د کمیټې لخوا د شکنجې ضد کمیټې لخوا د کندهار پر امنی قمندان لګیدلی تور رد کړی دی. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه لرو. ملي دفاع وزارت وی په کابل کې د امریکا سفیر د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو د پیاوړ کولو په برخه کې د خپل هیواد لخوا ډاډ ورکړی دی. د امریکا روغتیا وزارت وی د ګوزن یا پولیو ضد د واکسین دوهم په سرلنۍ دوره نن په ټول افغانستان کې پیلېږي او د امریکا ولسمشر پر دې غور کوي چې آیا بیت المقدس ته د متحده ایالاتو د سفارت انتقالول به د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې پروسه اغیزمنه کړي او کنه. د خبرونو تفصیل. د ملي دفاع وزارت وی په کابل کې د امریکا سفیر د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو د پیاوړ کولو په برخه کې د خپل هیواد لخوا ډاډ ورکړی دی. دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل چې دا شمنه په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر هوګو لورنس د افغانستان له لوی درسیس جنرال محمد شریف یفتلی سره په پرونی کتنه کې وکړه. د هوایي او هوایي مدافع ځواک پیاوړ کول هغه غوښتنه ده چې افغانستان په تیرو 15 کلونو کې له امریکا څخه غوښتل. ښاغلی وزیري ویل افغانستان پر دې سربیره د کمانډو او د سرحدي ځواکونو د پیاوړ کولو په برخو کې هم له امریکا د مرستې غوښتنه کړې. د ښاغلي وزیري په وینا په پام کې ده چې سرحدي ځواک هم په دفاع وزارت پورې وتړل شي. د امریکا روغتیا وزارت وی د ګوزن یا د ماشومانو د پولیو ضد د واکسین دوهم په سرلنۍ دوره نن په ټول افغانستان کې پیلېږي. یاد وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې په دې درې ورځنۍ دوره کې به د ټول هیواد په سطحه 9.5 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکول کیږي. د روان میلادي کال له پیل راهیسې په قندهار، هلمند او کندوز کې د ماشومانو د ګوزن درې پیښې ثبت شوې دي. افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ هغه درې هیوادونه دي چې لا هم پکې پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ناروغي موجوده ده. د ولسمشر دوهم مرستیال د خبریالانو پر وړاندې د زور زیاتی او تاوتریخوالي د قضیو د څېړلو پایلې د قناعت وړ نه بولي. محمد سرور دانش پرون په کابل کې د حکومت او رسنیو د ګډو کمیټې په غونډه کې ویل چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو څېړل او د خبریالانو او رسنیو د امنیت ساتل د دولت اصلي مسؤلیت دی. د ښاغلي دانش د دفتر په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان لوی څارنوال فرید حمیدی به ډېر ژر د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او د دې پېښو د قضیو د څېړلو د څرنګوالي او پړاوونو په اړه د کمیټې او رسنیو ته معلومات ورکړي. د ختیځ ولایتونو د ولایتي شوراګانو رئیسانو او یو شمېر مدني فعالانو پرون په یو خبري غونډه کې د برېښنایي تذکرو د ویش د پروسې د استخدام لپاره وروستۍ آزموینه غیر قانوني وبلله او د هغې د نتیجو د باطلېدو غوښتنه وکړه. د ننګرهار ولایتي شورا رئیس احمد علي حضرت ویل که دا آزموینه بیا ونخستل شي نو د ختیځ ولایتونو ولسونه به په راروانو انتخاباتو کې ګډون ونه کړي.
چیرته دغه امتحان لغوه نه شو او زموږ حقوق موږ ته بیرته رابل نه شي نو نه موږ تذکیری اخلو او نه ممکن په انتخاباتو کې هم شرکت ونکړو.
د ختیځ ولایتونو د ولایتي شوراګانو رئیسانو او مدني فعالان انتقاد کوي چې د برېښنایي تذکرو د ویش د پروسې د استخدام لپاره آزموینه یوازې په یوه ژبه اخیستل شوې ده او د دې لپاره چې دا ملي پروسه ده نو باید په دواړو ژبو آزموینه واخیستل شي. خو د ملکي خدماتو ادارې او د اصلاحاتو کمیسیون چې دا آزموینه اخیستې ده په دې اړه څه نه دی ویلي. متحده ایالاتو په ایران کې د بهایي اقلیت د مشرانو حبس غندلی دی او له تهران نه یې غوښتي چې دا او نور عقیدتي بندیان آزاد کړي. ایراني چارواکو نهه کاله مخکې د بهایي مذهب و تنه مشران د جاسوسۍ او د رژیم پر ضد د تبلیغاتو په تور ونیول او د راپورونو له مخې هر یو یې په 20 کاله بند محکوم کړل چې وروسته بیا د دوی د حبس موده 10 کلونو ته راکمه شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی هیدر ناوریت پرون په یو بیان کې ویل چې د بهایي مذهب د و تنو مشرانو قضیه په ایران کې د بشر لومړنۍ بهرنیو ازادیو ته د حکومت د نه پاملرنې یو څرګند ثبوت دی. د ایران اساسي قانون د بهایانو برخلیک نه دی روښانه کړی، خو په مارچ میاشت کې د ایران لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي خبریالې اسما جهانګیر په یو رپورټ کې ویل چې په دې هیواد کې د بهایانو پر ضد سیستماتیک تبعیض کیږي او په دې مذهبي اقلیت پورې تړلي کسان په نښه کیږي او د ژوند له عادي حقونو محرومیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر دې غور کوي چې آیا بیت المقدس ته د متحده ایالاتو د سفارت انتقالول به د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې پروسه اغیزمنه کړي او کنه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون ان بی سی تلویزیون ته ویل ولسمشر ټرمپ په دې اړه ډېر محتاط دی چې چیرته دا ګام د سولې پروسه اغیزمنه نه کړي. ریکس ټیلرسن دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي دي چې ټاکل شوې ده ولسمشر ډونالډ ټرمپ په راتلونکو څو ورځو کې منځني ختیځ ته د سفر په ترڅ کې له فلسطیني او اسرائیلی مشرانو سره وویني. د بیت المقدس وضعیت د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ شخړه کې یو حساسه موضوع بلل کیږي. فلسطینیان وایي بیت المقدس د دوی د راتلونکي حکومت پایتخت دی، اخواته اسرائیل بیا ختیځ بیت المقدس په خپلې خاورې پورې تړلی او ټول بیت المقدس خپل د دولت مرکز ګڼي. نړیوالې ټولنې د اسرائیل لخوا دا ګام هیڅکله په رسمیت نه دی پیژندلی. د شمالي کوریا د بالستیک توغندي وروستۍ ازموینې د نړیوالو سخت غبرګون پارولی دی. اروپایي ټولنې او ناټو د ازموینه د نړیوالې سولې او امنیت لپاره یو ګواښ بللی او روسیه او چین بیا د کوریا په ټاپو وزمه کې د کړکیچ د پراخېدو پر اندېښنه څرګنده کړې ده. شمالي کوریا پرون سهار د بالستیک توغندۍ یو بل ازموینه وکړه چې دا ګام د څارونکو په نظر ښایي د جنوبي کوریا د نوي ولسمشر مون جای ان لپاره یو نوی چیلنج وي. لیبرال جای ان چې په روانه اونۍ کې د کوریا د نوي ولسمشر په توګه غوره شو ویلی دی چې له پیونګ یونګ سره د کړکیچ کمول غواړي. او د ازادي راډیو پر یو خبریال په یو میاشت کې د دوهم ځل لپاره په داسې حال کې برید وشو چې په ارمنستان کې د رایو د خرڅلاو د احتمال پړی تحقیقاتي راپور جوړوه. د حکومت پلویانو پرون د ازادي راډیو د ارمني څنګ پر خبریال سیساک ګابریلیان وروسته له هغې برید وکړ چې په پلازمینه ایروان کې د حاکم ایچ ایچ کې ګوند د کمپاین له مرکزه بهر رای ورکوونکو ته د پیسو د ورکولو جریان کته. کله چې ګابریلیان د ګوند دفتر ته نو ته له فعالانو سره د مرکې هڅه وکړه نو ګڼ شمېر ځوانانو د هغه وهل ټکول پیل کړل. وروسته د ازادي راډیو د خبریال په زور دې ته ارکل شو چې د ټلیفون په وسیله د ویډیوي تصویر اخیستل بند کړي. د ګوند مشرانو د قانون د تنفیذ ځواکونو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان څارونکو هم له دې مخکې په ارمنستان کې د رایو د خرڅلاو په اړه د موثقو اسنادو یادونه کړې ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. متحده ایالاتو یو ځل بیا ډاډ ورکړی دی چې واشنگټن به د افغان هوایي ځواک او ټولو افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړه کولو لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. پروانه خبرونه کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او دا هم اوري چې مشرانو جرګې د ملګرو ملتونو سازمان د شکنجې ضد کمیټې لخوا د کندهار پر امنیت قمندان جنرال عبدالرازق لګیدلي تورونه بے اساسه وګڼل.
چرا به یک بارگی بدون از اینکه در موقعش صدا را بلند میکنن گزارش چند ساله می از دید ما یک گزارش دارای تردید است.
دا هموره چې نفتی موادو د تصدی ریاست وچې د شفافیت او نویو تګلارو په عملی کېدو سره د اوایدو دور کېدو ټول لارې بند کړې دي.
بدبختانه چې افغانستان ډېر لوی سرحد د پاکستان سره لري، زموږ سرحدات لا کنټرول نه دي. زموږ بنادرو کې اوس هم زورواکي حاکم دي.
د کار او ټولنیز چارو وزارت د ځوانانو د حرفوي روزنې په برخه کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو له انسټیټیوټ سره یو تړون لاسلیک کړ. د نور راپورونو سربیره د امریکا او روسیې ترمنځ د اړیکو په اړه د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر د تازه څرګندونو رپورټ هم اوري. د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا ونیس پروګرام د ورکوشو عزیزانو لټون اوري. د ازادي راډیو خبرونه د سهار لونو بوجونه د ماخام تر او بجو پورې په اف ام سل اشاریه 15 په کابل لوی خارونو کې په صفا ډول اوریدل شي. دفاع وزارت وی په کابل کې د امریکا سفیر د افغانستان د وسلوال پوز د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړی او ویلی دی چې هیواد به له افغان ځواکونو سره مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان د دفاع د وزارت چارواکي د هیواد د هوایي ځواک او همداراز د سرحدي ځواکونو او نورو پوځي صنفونو د پیاوړتیا په برخه کې له خپلو نړیوالو متحدانو څخه د ملاتړ تمه لري. احمد تکل او د موضوع جزئیات.
د ملي دفاع وزارت وایي چې په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو د پیاوړي کولو په برخه کې یو ځل بیا ډاډ ورکړی. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیر ازادي رادیو ته وویل چې دا ژمنې په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر هوګو لورنس د افغانستان له لوی درستیز جنرال محمد شریف یفتلی سره په پرونی کتنه کې وکړې.
لوی درستیز د امنیتي وضع په حاصله باندې سفیر ته معلومات ورکړه او بیا سفیر په مقابل کې د امریکا د متحده ایالاتو ژمنې باندې ټینګار وکړ چې هغه ژمنې چې د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د وسلوال پوځ د غښتلتوب او تقوی لپاره کړي دي دوی به مرسته کوي.
د افغانستان د هوایی او هوایی مدافع ځواک پیاوړي کول هغه مرسته ده چې افغانستان په تیرو 15 کلونو کې له امریکا څخه غوښته. خو د ملي دفاع د وزارت ویان ښاغلي وزیري د پاوز هغه نور صنفونه هم یاد کړل چې افغانستان له امریکا او خپلو نړیوالو متحدانو څخه د هغو پیاوړي کول غواړي.
د ټولو نه مخکې زموږ هوایی او مدافعوي قوتونه دي چې هغه باید په شکل چې ضرور دي هغه باید جوړ شي. په دویمه درجه باندې زموږ د کوماندو یا د ځانګړو عملیاتو کتاب دي موږ یو فرقه لرو غواړو هغه یو قولي اردو شي د دې لپاره چې ټول وسایط تکمیل شي. او درېمه زموږ اړتیا د سرحدي قواو ده او د نظم عامه کتاب دي چې هغه هم د کورنۍ چارو وزارت نه دفاع وزارت ته راځي. سرحدي قواوې دفاع وزارت ته راځي ترڅو د سرحداتو نه په ښه توګه باندې دفاع وکولی شي.
په کابل کې د امریکا سفیر د افغان ځواکونو د ملاتړ د دوام ډاډ په داسې حال کې ورکوي چې پنټاګون د افغانستان د ستراتیژۍ طرحه سپینې ماڼۍ ته سپارلې او ښایي په راتلونکو څو ورځو کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره په دې اړه څېړنې بشپړې کړي. ویل کېږي چې افغانستان ته د 2000 اضافي سرتیرو استول او د افغان ځواکونو پیاوړي کول د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ مهمې برخې دي.
د احمد تکل پر راپور کې مو ووریدل چې دفاع وزارت وی په کابل کې د امریکا سفارت د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره او لدې ځواکونو سره د مرستو د دوام ډاټ ورکړی دی. ازادي رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. مشرانو جرګې د ملګرو ملتونو سازمان د شکنجې ضد کمیټې لخوا د کندهار پر امنی قومندان جنرال عبدالرازق لګیدلي تورونه بې بنسټه وبلل. د دې جرګې ځینې غړیو د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې جنرال رازق په تیرو 100 کلونو کې په کندهار ولایت کې د سولې د ټینګښت لپاره ډېر کارونه کړي او پرې لګول شوي تورونه د دښمنانو توطیه ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د ملګرو ملتونو لخوا د دې ډول تورونه لګول د هیواد او سیمه پر امنیت ناوړه اغیزه کولی شي. د موضوع جزئیات د خان محمد سین پر ریپورت کې ورو.
مشرانو جرګې له حکومت او وغوښتل چې د ملګرو ملتو د سازمان د شکنجې ضد کمیټې لخوا دی د کندهار پر امنیت قماندان لګول شوي تورونه وسیړي او د مسئلې په اړه د خپل دریز روښانه کړي. د مشرانو جرګې غړو د یک شنبې په ورځ د دوی په عمومي غونډه کې وویل په وروستیو 100 کلونو کې د کندهار ولایت د امنیت په برخه کې ښه رول لوبولی او د داشان تورونو لګول د دښمن له توطیو پرته نور څه نه دي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ایزدیار چې په دې ورځې د جرګې مشري کوله وویل
و ما قطعا طرفدار شکنجه و طرفدار ظلم در هیچ محبس نیست.
موږ په یو محبس کې هم د ظلم او زورونې پلویان نه یو او هیڅ یو محبس له نظره لرې نه دی. د افغانستان او د بشري حقوقو نړیوال کمیسیون د افغانستان ټول زندانونه چې تر کنټرول لاندې دي څاري. نو دغه کمیټه ولې دغه غږ پورته کوي او څو کلن راپور وړاندې کوي؟ زما په نظر دا راپور رد دی.
د مشرانو جرګې ځینو نورو غړو وویل چې پر جنرال عبدالرازق لګیدلي تورونه د دښمن توطیه ده او دا کار د خلکو د بیلولو لپاره کیږي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د ملګرو ملتو د سازمان یوې کمیټې د کندهار امنیت قماندان د زندانیانو په شکنجه کولو تورن کړی او د ده محاکمه یې غوښتې ده. دغې کمیټې اندېښنه ښودلې چې په کندهار ولایت کې اوس هم د خلکو د شکنجه کولو موارد موجود دي. زندای کول و هل تکول په فشار سره پر زندانیانو د اوبو شیندل برېښنایي شوک او داسې نورې شکنجې د شکنجې ضد کمیټې په باور په کندهار ولایت کې ترسره کیږي. بلخوا د کندهار ولایت امنیه قماندان له آشنا رادیو سره په مرکه کې پر ده لګېدلي تورونه رد کړي او بې بنسټه یې ګڼلي دي. په ورته وخت کې ځینې کارپوهان د دې ډول راپورونه خپرول د بهرنیو توطعه ګڼي. حیگل سلیمان خیل په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
دې ډول موضوعاتو ته لمن وهل د افغانستان پر امنیت ناوړه اغیز کوي. د دې لپاره چې د سیمې امنیت خراب نشي دا ډول راپورونه باید پر مناسب وخت کې خپاره شي. خو زما په نظر د کندهار قومندان او کابل کوم قومندان وي او زحمت کاږي تور لګول پرې ښه نه دي.
په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش ځینو رسنیو ته ویلي چې جنرال عبدالرازق څوک نه دي شکنجه کړي. سربیره پر دې ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي چې پر جنرال عبدالرازق به لګېدلې تورونه او ځینې نورې سرغړونې چې د لوړپوړو چارواکو لخوا شوي په روانه اونۍ کې وڅېړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
پوهنه
زمیمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې نور مونږ د حکومت خایښ نور چې مونږ د وګو باندې بس
لري فکر چې محکمې له خوا
آزادی رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
آزادی رادیو په انټرنیټ کې د آزادی رادیو پر ویبپاڼه آزادی رادیو .com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. له نوریاس نوری څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو او خپرونو د افغانستان په وروستیو تحولاتو څخه خبره کړې دي.
سټارز اند سټرایپس خبرونه هغو معلولو افغان پوځیانو ته پام اړولی چې په یوې نړیواله مسابقه کې د غوروي لپاره سیالۍ کوي. د خبرونه په وینا په کابل کې د ناتو په ستره اډه کې له اویاو زیات افغان سرتیرو چې په جګړو کې ټپیان شوي د شنبې په ورځ په سپورټي سیالیو کې په دې تمه ګډون وکړ چې د ټپیانو لپاره د نه ماتې خوړونکو په نوم نړیوالو سپورټي لوبو ته چې په سپتمبر کې په تورنتو کې جوړیږي لاره پیدا کړي. سټارز اند سټرایپس لیکي د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت د اډې دننه په جمنازیوم کې دغه معلول پوځیان چې ځینې پښې نه لري یا پلاس ټپي یا یې هم یوه سترګه له لاسه ورکړي د والیبال په میدان کې ناست یا یو بل ته توپ ورګزاروي. یو شمېر نور پوځیان له میدانه بهر وزن پورته کوي یا هم په ماشینونو کې نور بدني ورزشونه سرته رسوي. د سټارز اند سټرایپس په لیکنه د برېټانیا شاهزاده هیري چې دوه ځلې د افغانستان په ماموریت کې ګډون کړی دغه لوبې درې کاله مخکې د دې لپاره پرانستلې چې په جګړو کې د ټپي شویو جنګیالیو د قربانیو قدر وشي او هم هغوی ته روحیه ورکړل شي. دوه دغه نړیوالې لوبې په لندن او فلوریدا کې ترسره شوې دي. د خبرونه په وینا په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د افغان پوځیانو ته وویل چې دغه لوبې تاسو ټولو ته د هغو کارونو په خاطر چې ترسره کړي مو دي زموږ له لوري د درناوي او ستاینې ښودنه کوي. جګړن یوجن روزل چې د ناتو لخوا د افغانستان د ملي اردو د 201 نمبر قولي اردو پوځیانو ته د روزونکو په توګه ګمارل شوی وویل د غوروي لپاره دغه تمرینونه او لوبې هغو ته چې ډېرې تر اوسه په پوځ کې دنده ترسره کوي د دې یو بل فرصت دی چې د جګړې په ډګر کې نه بلکې په نړیوال ډګر کې د خپل هیواد استازیتوب وکړي. امریکایي دیفنس ون انټرنیټي خبرونې بیا د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ نوې ستراتیژي د پام اړولی او لیکي د افغانستان په اړه د ترامپ نوې څېړل شوې ستراتیژي د یو نرم ځواک ماموریت ته هم اړتیا لري. د لیکوال په باور روغ جوړ او پخلاینه یوازې هغه وخت عملي کېدی شي چې آزاد ډیالوګ موجود وي او خلک د ګډو ګټو او اهدافو لپاره کار وکړي. دیفنس ون لیکي امریکا په نړۍ کې د خلکو د زړونو او فکرونو د خپلولو لپاره تاریخ لري. د دغه پالیسۍ د هڅو په محور کې باید سیمه ایز اقتصاد او ادارو ته وده ورکړل شي، د ټولنو اقتصادي وضعیت ښه شي او د یو لړ کارونو په ترسره کولو سره هر افغان ته داسې انګیزه ورکړل شي چې هغوی د افراطیت له لارې راوګرځوي.
د نفتي موادو د تصدۍ ریاست وایي چې د شفافیت او نویو تګلارو په عملي کېدو سره د عوایدو د ورکېدو ټولې لارې بندې کړې دي. د دې ادارې رئیس ولید تمیم د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د ادارې شفافیت تر څنګ ټولو بندرونو ته تخنیکي ټیمونه لیږل شوي تر څو د موادو د کیفیت نه هم جدي څارنه وشي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه شفافیت ته او صنایعو خونه شفافیت ته د شفافیت کار تاییدوي خو وایي چې دا کار هیڅکله د قناعت وړ هم نه دی. یوسف خان زدران او د موضوع جزئیات.
د افغانستان د نفتي موادو د تصدۍ ریاست وایي د نویو تګلارو او قوانینو له عملي کولو سره غواړي شفافیت تامین او یا د غیر فعاله اداره فعاله کړي. د یادې ادارې رئیس ولید تمیم د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د تیرو دریو اونیو رئیسې بیلابیل ټیمونه کار کوي چې د نفتي موادو په برخه کې نوي قوانین عملي او د کارکوونکو تنخواوې وسنجوي. داسې لارې وې چې عواید به لیک کېدل او یو کارکوونکي په اسانه کولی شول چې په 15 افغاني څو پوړه کور جوړ کړي. دا پروسه هم داسې روانه وه خو موږ د عوایدو ورکېدل له منځه یوړل او مرکزي مو کړل او اوس موږ درې چنده ډېر عواید لرو. د ښاغلي تمیم په باور د نفتي موادو د تصدۍ ریاست عواید اوس مهال په کلني ډول له 1 میلیارد افغانیو ډېر شوي. په داس حال کې چې د ده په وینا د تېرې 1.5 لسیزې رئیس دا اداره یوه غیر فعاله اداره وه. د معلوماتو له مخې په یاد سکتور کې 4.5 میلیارده ډالره پانګونه شوي خو ډېر وخت یې کیفیت او قیمت له جدي شکایتونو او انتقاد دونو سره مخ وی. د نفتي موادو د تصدۍ رئیس وایي چې د شفافیت د تامین په برخه کې هڅې له مافیا غبرګونونو سره مخ دي خو د ولسمشر په حکم رامنځته شوی نوی بدلونونه د تطبیق وړ دي. د پداس حال کې چې د ریاست ځینو کارکونکو د تیرې ویونی رئیس د غوڅ پاړه چې دوی د خپلو حقونو خلاف ګڼي کاری اعتصاب کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم په دې برخه کې شفافیت د هیڅ وړ بولي خو چې د نفتي موادو د کیفیت لپاره په بندرونو کې لا هم جدي څارنې ته اړتیا ده. د دغې خونې ویان سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل
بدبختانه چې افغانستان ډېر لوی سرحد ته پاکستان سره لري. یو دوم دا چې زموږ سرحدات لا کنټرول نه دي. دریم زموږ بنادرو کې اوس هم زورواکي حاکم دي. وخت نا وخت د نفتي موادو قاچاق هم کېږي مګر یو څو نوی کار سوی مګر دا کارونه هم بیا هم قناعت بخش نه دي په کل کې.
خو د نفتي موادو تصدۍ بیا وایي چې د کیفیت د څارنې او قاچاقو د مخنیوي لپاره یې بندرونو ته هم خپل تخنیکي ټیمونه لیږلي دي. له دې سره افغان حکومت په نورو هیوادونو هم غږ کړی چې د دغو هیواد په سوداګرو بې کیفیته تیل ګاز او نفتي توکي خرڅ نه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په همدې خبرونه کې تاسو د ورکوشو عزیزانو د لټون 19 پروګرام هم اوریدلای شئ. افغانستان د کار او ټولنیز چارو وزارت د ځوانانو د حرفوي روزنې په برخه کې د تخنیکی او مسلکي زده کړو انسټیټیوټ سره یو تړون لاسلیک کړ. د دې وزارت سرپرستوي دا تړون 8.5 میلیونه افغانۍ لګښت لري چې له مخې به 1000 کسه ځوانان په بیلابیلو برخو کې په مسلکي ډول وروزل شي. د تخنیکی او مسلکي زده کړو انسټیټیوټ وایي چې د دې ځوانانو د روزنې پروسه به په شفافه توګه پرمخ لاړه شي. د موضوع جزئیات د یوسف خان زدران په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي هغه ځوانانو ته چې د دې تړون له مخې حرفوي زده کړې ورکول کیږي له ډلې به یې 8% کسانو ته د کار زمینې هم برابرې شي. د دې وزارت سرپرست فیض الله زکی د یکشمې په ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې دا د ځوانانو د مسلکي توب په برخه کې د کارونو پیل دی. دی وایي د بیکار ځوانانو لهکر ته په کتو چې په هیواد کې موجود دي شاید د 1000 کسانو روزنه چې د دې پروګرام له لارې زده کړې ویني کم وي خو یو مثبت ګام او د کارونو پیل دی او هیله مند یو چې په راتلونکو کلونو کې به دا بهیر خورا پراخ وي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دې برخه کې د 12 ټولګیو 1000 تنه فارغان جذب شوي چې 1.5% یې نجونې جوړوي. دغه کسان به تر 9 میاشتو پورې د تخنیکي او مسلکي زده کړو په انسټیټیوټ کې په ودانیزو، کرهنې، بڼوالۍ، کمپیوټر، د موټرو په تخنیک او اداري برخو کې زده کړې ترلاسه کړي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې دغه پروګرام ته د کابل، هلمند او لغمان ولایتونو څخه ځوانان انتخاب شوي چې ورته به د لیلیې یا استوګنې اسانتیا هم برابره شي. دا وزارت په هیواد کې بېوزلي او بې بیکاری و جدی ستونزه گنی خوی چه ده زوانان و ده سالم و بختیا و لپاره پروگرامونه لری. لده سرا ده تخنیکی و مسلکی زدکلو ده انسټیټیوټ مسوله حسی روش وی چه ده زوانان و ده روزن پروسه بخورا شفافه وی.
پروژه که انسټیټیوټ تعلیمات تخنیکی
ده وی هغه پروژه چه ده وزارت لوری ده و زمونگ انسټیټیوټ ورته انتخاب شوی ده ده مهارتونو ده لوړولو لپاره لومړی ګډ کار ده. هیلمن یو چې ګډ کار او هڅې د دغو پاک هدف په پوره کېدو کې د پیل تر څنګ د دوام زیری ولري. نوموړي هیله لري چې د دغو ځوانانو له فارغېدو سره به د مسلکي زده کړو په برخه کې روزل شوي کدرونه د هیواد دننه او بهر ښې کاري زمینې پیدا کړي.
د ورکو عزیزانو لټون د ازادۍ راډیو په همدې خپرونه کې
تاسو زم غغل ازادي رادیو اوري. دریو افغان جنو په اسلام آباد کې د پاکستان د خزینه بایسکل زغلونې په سیالۍ کې برخه واخیسته. د غنجنو له رسنیو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې په دغه سیالۍ کې ګډون یو ښه تجربه بللې او په راتلونکي کې د سیمهیزو سیالیو ترڅنګ په نړیوالو سیالیو کې د برخې اخیستنې هیله هم ښودلې ده. په دې اړه له پېښوره د ازادي رادیو همکار رپورټ لري.
یو شمیر افغان نجونو د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د پاکستان د خزینه بایسیکل ځغلانو په قومي سیالیو کې برخه واخیسته. دغه دوه ورځنۍ سیالۍ چې د یکشنبې په ورځ په اسلام آباد کې پیل شوې د پاکستان پر لسګونو نجونو سربېره پکې درېو افغان نجونو هم ګډون کړی دی. پاکستاني رسنیو د بایسیکل ځغلانو د قومي سیالیو په اړه په خبرو کړو راپورونو کې په دغه سیالیو کې د افغان نجونو د ګډون هرکلی کړی. وایي چې دغه نجونو دغه سیالۍ د تنظیمونکو په ځانګړې بلنه اسلام آباد ته راغلي او زیاتوي په دغه سیالیو کې د افغان نجونو د ټیم ګډون دا ښیي چې پاکستان اوس سپورټي سیالیو کې د بهرنیانو د ګډون لپاره خوندي ځای دی. راپورونه هم دا شان په دغه سیالۍ کې د افغان نجونو د ګډون په اړه زیاتوي. افغان بایسیکل ځغلونکي چونې په دغه سیالۍ کې خیزه لیدلې او د بایسیکل ځغلونې د مینهوالو پام یې ځان ته اړولی دی. له بلې خوا به په دغه سیالۍ کې ګډون کوونکو افغان نجونو رسنیو سره په خبرو کې په اسلام آباد کې د بایسیکل ځغلونو په سیالۍ کې برخه اخیستل ښه تجربه بللې ده. یو افغان بایسیکل ځغلونکي په دې اړه د پاکستان یو خبري تلویزیون سما سره په خبرو کې ویلي، زه ډېره خوشحاله یم چې پاکستان کې مې په دغه سیالۍ کې برخه واخیسته. دا زما لپاره یو ښه تجربه او هیله لرم چې په راتلونکي کې په دې ډول نورو سیالیو کې هم برخه واخلم. یو بل افغان بایسیکل ځغلونکي بیا اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال د خلکو له هرکلي او میلمه پالنې خوشحاله ښکاري. وایي، پاکستان ته په راتلو زه ډېره خوشحاله یم. د دې ځای خلک ډېر میلمه پاله دي، موږ ته یې ډېر درناوی راکړ او ډېرې وهڅولو. دا لومړی ځل دی چې په پاکستان کې افغان نجونې د بایسیکل ځغلونې په سیالیو کې برخه اخلي او د دې هیواد د رسنیو او د بایسیکل ځغلونې د مینهوالو پام ځان ته راړوي. دا یادونه ور ده چې که څه هم په افغانستان کې د نجونو بایسیکل ځغلونه مخینه نه لري، خو په دې وروستیو کې ګڼ شمېر نجونو دغه کار ته مخه کړې او د سیمه ایزو او نړیوالو سیالیو لپاره چمتووالی نیسي.
خبریاست د نړۍ تر ټولو ستره الوتکه له یوې بدې تجربې وروسته په آسمان کې ښکاره شوه. د الوتکه ایرلندر لس نومیږي او په بریتانیا کې د هایبرډ ایر ویکلز کمپنۍ له لوري جوړه شوې ده. تېر کال د الوتکه په دوهم تجربوي الوت کې د انګلستان په کاردینګټن هوایي ډګر کې ولوېده. د دې الوتکې چې د نړۍ تر ټولو ستره الوتکه ګڼل کېږي او بڼه یې بالون ته ورته والی لري، اوږدوالی 2.5 متره، پلنوالی 3.5 متره او لوړوالی 6.5 متره دی. ایرلندر لس الوتکه څلور څرخونه لري چې دوه یې د الوتکې په شاتنۍ برخه او دوه په مخکنۍ برخه کې دي. ایرلندر لس الوتکه د نورو الوتکو خلاف الوتلاری یا رنوی ته اړتیا نه لري، ځکه چې افقي الوزي. د الوتکه په هر ځای کې کښېنستی او ورڅخه الوتی شي، پر اوبو هم کښېنستی شي. دا بیړۍ ډوله الوتکه لس ټنه بار او 8 سپرلۍ وړلی شي او پر لپسې 5 ورځې البته دوام ورکولی شي. ایرلندر لس الوتکه چاپیریال ته لږ تاوان لري، ځکه چې لږ ککړتیا خپروي او شقې هم ټیټ دی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
عطا الله پختونیار لیکي امریکا د افغانستان کې د طالب او داعش پر ضد نور سرتیری نه راستوي بلکې پاکستان د دې سرتیری واستوي چیرته چې طالبان او داعش د په خبره خوندي مرکزونه لري. محمد قاسم زواک له هلمند څخه ازادي راډیو ته سمس راستولی وایي چې امریکا د افغانستان ته د دې په ځای چې افغانستان ته عسکر واستوي افغان امنیتي ځواکونه د پخو وسلو سنبال کړي. ګلمیران عثمان خیل بیا د بغلان له نهرین څخه لیکي چې دوه قطرې واکسین کولی شي ستاسې ماشوم د ګزڼ له خطرناکې ناروغۍ وساتي. عبدالواحد مدقق لوګر څخه په خپل سمس کې وایي د پوهنې وزارت څخه غوښتنه ده چې د هیواد په سطح د کتابونو د کمښت ستونزه حل کړي. او عبدالغفار له هلمند څخه په خپل پیغام کې وایي پر جنرال عبدالرازق د ملګرو ملتونو لخوا لګول شوی تور غندي او د هغه په خبره رازق یو باهمته او اتل افغان سرتیری دی. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. دوستانو اته نیمې بجې شوې دي. پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په کابل کې د امریکا سفر ډاډ ورکوي چې واشنگټن به د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړی کولو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. د عامې روغتیا وزارت وایي د ګزڼ یا پولیو ضد د واکسین دوهمه پسرلنۍ دوره نن په ټول افغانستان کې پیلېږي. د دې دورې په دې دوره کې به شاوخوا 9.5 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شي. د ولسمشر دوهم مرستیال محمد سرور دانش وایي د خبریالانو پر وړاندې د زور زیاتی او تاوتریخوالي د قضیو د څېړلو پایلې دته د قناعت وړ نه دي. د امریکا متحده ایالاتو په ایران کې د بهایي اقلیت د مشرانو حبس غندلی او له تهران یې غوښتي چې دا نورې اقلیتي بندیان آزاد کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر دې غور کوي چې آیا بیت المقدس ته د متحده ایالاتو د سفارت انتقالول به د اسرائیل او فلسطینانو ترمنځ د سولې پروسه اغېزمنه کړي او که څنګه. مالی کوریا د بلاستیک توغندي وروستۍ ازموینې د نړیوالو سخت عکسالعمل پارولی دی. او د ازادي راډیو پر یو خبریال په یو میاشت کې د دوهم ځل لپاره په داسې حال کې بریدو شو چې په ارمنستان کې د رایو د خرڅلاو د احتمال په اړه تحقیقي راپور جوړو. ازادي راډیو د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شي او په منځنۍ څپه 1290 بیا د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واوري. وړاندې په خبرونه کې د ازادي راډیو د ورکوښو عزیزانو د لټونونی پروګرام خبريږي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي اوس دا روښانه ده چې روسیې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده. ریکس ټیلرسن پرون له ان بی سي تلویزیون سره په مرکه کې دا یادونه هم وکړه چې د واشنگټن او موسکو اړیکې له سړې جګړې راوروسته موده کې تر هر وخت زیات سړه شوي دي او د دواړو ترمنځ اعتماد تر هر وخت زیات کم شوی دی. په دې اړه جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له ان بی سی ټلویزیونی چینل سره په خپله پرونۍ مرکه کې وویل د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه کره شواهد شته او زیاته یې کړه په دې کې هیڅ شک نشته. خو ښاغلي ټیلرسن یادونه وکړه چې د انتخاباتو پر نتیجو د دې لاسوهنو اغېز معلوم نه دی. ټیلرسن دا وینا په داسې حال کې کوي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تیره اونۍ په واشنگټن کې وو او د خپل سفر په ترڅ کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره هم وکتل. ټیلرسن خپلې پخوانۍ څرګندونې یو ځل بیا تکرار کړې او وی ویل چې د متحدو ایالاتو او روسیې اړیکې له سړې جګړې پر وروسته موده کې تر هر وخت زیات سړه شوي او د دواړو ترمنځ اعتماد تر هر وخت زیات کم شوی دی. خو نوموړي دا یادونه هم وکړه چې د دواړو قدرتونو کړکیچن اړیکې د نړۍ په ګټه نه دي. د واشنگټن او مسکو اړیکې وروسته له هغه کړکیچن شول چې روسیې په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو له خپل قلمرو سره زمیمه کړ. همدارس د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون پالو څخه ملاتړ او د سوریې کورنۍ جګړه نور هغه مسایل وو چې د دواړو لویو قدرتونو اړیکې ترینګلې کړل.
د ولسمشر ټرمپ ادارې د اوکراین د کړکیچ له کبله د روسیې پر ضد د امریکا د لګول شویو بندیزونو په اړه تر دې دمه کوم اقدام نه دی کړی، که څه هم ښاغلي ټرمپ تیر کال د انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي و چې د دې بندیزونو د لغوه کولو په اړه به غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي ټیلرسن په خپله پرونۍ مرکه کې وویل چې واشنگټن له روسیې سره اړیکې پخوانیو مسایلو ته له پام پرته نشي بیا پیلولی. د امریکا استخباراتو د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال پر کرملین تور لګولی و چې له ډونالډ ټرمپ سره د مرستې او په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلنټن د ماتولو لپاره یې انټرنیټي حملې کړي او له خپل اغېز څخه یې کار اخیستی. کرملین دا تورونه رد کړي دي، خو ولسمشر ټرمپ له دې ادعاو وروسته وویل چې دی هم فکر کوي چې روسیه د ډیموکرات ګوند پر کمپاین په انټرنیټي حملو کې لاس درلود، خو دی زیاتوي چې د حملو د انتخاباتو پر نتایجو اغیز نه دی کړی.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو د ورکو عزیزانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. ستاسو د روغتیا په هیله ستاسو پیغامونه تورځو چې داونی ورسته ولیدې. البته په لومړي سر کې یو شزیر لرو چې د هلمند د ګریش کولسوالۍ څخه د یو دوست پیغام را رسیدلی او یو لسکلن هلک پیدا کړی دی، نو خپلوان او کورنۍ یې کولی سي له دې ورور سره اړیکه ونیسي. د دې پیغام به واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وروسا سلامه زکاری محمدی د ګریش لولسوالی څخه ځان معرفي کوم. یو نپه یو الکتی چې عمر یې د لاس یا یولس کالو دی، تقریبا دوی او څه قدر کیږي چې سپین کالی پټاندی دی. کله خپل ځان ولی محمد معرفي کوي او د جمعګول علا زوی دی او مشرور اسمت نمیوي. نو دوی زموږ سره موجود دي چې د هر چا او د هر چا دی په دغه شمایه دي زموږ سره تماس ونیسي. 0 1 0 4 1 8 1 8 9 4. بله دوهمه شماره د روشن ده 0 1 9 2 2 2. دغه شمیره ته چې ځان ووایي چې زموږ سره دغه الک موجود دی، دغه الک سلام علیکم ګردی الکتی پټانه. سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د ازادي رادیو د ورکو دوستانو او عزیزانو خبرونه اوري. که د دې هلک په څیر تاسو هم په خپل سیمو کې یو څوک موندلی وي او یا په خپل ورک دوست پسې ګرځئ، نو کولای شئ چې ازادي رادیو ته زنګ ووهئ. موږ به تاسو پیغام خبر کو. شمیرې مو دادی
په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یا ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
څغه پیغامونه راخلم چې تاسو خپل ورک دوستان پکښ لټوي. لومړی د یوې مور خبري اورو چې په خپل زوی پسې ګرځي او نشانې داسې وایي. د خپل نوم نه دی شوډلې. بلیا
سلام علیکم. زما یو زوی احمد الله نمیږي، د عنایت الله زوی دی، تقریبا 14 کاله عمر لري. دا ته میاشتې کېږي د کوره لا درکه دی. اسماعیل ما چې مشتنه کېږي کار مسلمان ورته معلوم دی. ای پاره معلومات لري مستی دې تی ټونټه لنګر ځنګوي دا د جګ الکتی د رنګ ژر او سپین دی ګوري سپرګي دې دا غي نشانه د کار مسلمان ورته معلوم یا وی پاره معلومات لري و د لنګر ته ځنګوي ډیر سرګردان ډیر زوري بلی ار مسلمان ورته کې معلومات په دغه لنګر کې ځنګوي او د ازادي د رادیو ته مده اله د چې موږ پیغام اتمی نشر کړي.
ګرانی خو ستاسو پیغام نشر کړ، خو تاسو خپل شمیره اوریدونکو ته نه دی ویلی چې څوک په کوم شمیره زنګ درته وهي، خو لا غی شمیره چې موږ ته دا پیغام را رسیدلی زه به وایم 0093 چې د افغانستان کوډ نمبر دی 0 0 شپاج شپاج یو دوا سفر شپاج دوا. که هر چه تا پایدغ نوشانه کم چوک معلومه نو لطفاً دی پدیش میری زنگوهی چو دغه مور خپل زوی تورسیجه. لپکتیا تخیه یواری که لروچی یو حلک پا خپل ارور پسی گرزی لده بای وارو.
السلام علیکم زنه جبلاخان قبری کوم ده پکتیا ولایت نه ده غالی که تنویلی ده دیما یو ارور ده چی دایا برامن دست ده ارکساوی ده او که چا با مانا چوی تویدیش مره داری که منی سیزیسی پر واسه و واسه لیخ پینزه پینزوز یو نوی پینزه پینزوز اره زل بیا سی پر واسه و واسه لیخ پینزه پینزوز یو نوی پینزه پینزوز لازادی راژیان دیره منه نکوم
ستاس خام منه نکوم پا دیگیل چی ارور مجر تجر پیدا سی نور پیغامونو تا هم ارزو
سلام علیکم در بسم الله دا کندهار ولایت سا خبری کون چیز مازی دا کند د کندهار په میدان په بازارک په جنگ کې ورک شوی دی. اوس یې خبرې د ازادۍ په راډیو کې دوه وارې درې وارې کړي دي. هر ورور که د دغه هلک په اړه معلومات لري نو ما ته دې په دغه شمېره زنګ را ووایي. 0 5 2 3 3 9 4 8 په مینه الله توفیق.
له کندهار دغه ورور د خپل زوی په اړه ویلي چې په ازادي راډیو کې یې دوه درې ځله خبرې کړې دي خو نشانې یې نه دي ویلي چې څو کلن دی او یا نورې نشانې چې که زموږ په آرشیف کې وي چې بیا یې ورته نشر کړو. په دې هیله چې په خپلو پیغامونو کې بشپړ معلومات ورکوي.
السلام علیکم غلام رسول یم د کابل د پولیسو څخه خبره کوم. حسن په نامه باندې چې د غلام رسول زوی دی تقریبا نه کاله مخکې چې د درو کالو د شپږ میاشتو په عمر سره مړ شوی دی. تداوته پرې هیڅ درک دغه په باره کې نه لرم. کچی چې تاسو دغه په باره کې معلومات یې نو موږ دې زنګ ووی او څو واره مې تقریبا د درې میاشتې چې دغه په لیست کې زه د راتلو ځای ته پیغامونه ورکوم. هم په فارسي باندې هم په پښتو باندې خو یې زما پیغام نه دی نو نه پوهېږم څه اله دی. حضرت بن دی ما ګور از په لیست کې ما بس خبر کوم. اما زه نه ورسې دا نه کال کې چې کوم یې مو د ورونی مو کالو مو دا پیغام نه نشر کې زه په دې زه سره راځم چې کوم څه راځو چې دا لرم چې دا ما پرمونه نشر کې او کچې یې څو څه معلومات ولرې په دغه لمبات ما په دغه نه دا سره او تا دوه هاش چې څه هاش چې سیاست نمبر یو ور بیا تکرارو مستف ور او خدهاش 208-201-802 دل ارزونه لرم بس سلامون دی مدفره پا تکره مرسید سلامون.
السلام علیکم زمان ام امیر ده تکاون دو تانه ام ده پاکستان ده مستنباغ تاکستا تلکون کوم. زما یو د تر زوی سلیمی عبدالله د عمر څوارلس کاله ده. د حسن خان زوی ده. له مسلم هغه د دی د مکتب په لورې روان و چې بیا په لارې نادرکه سوی د مکتب ته هم نه ده تللی. نادرکه سوی ده که هر چاته د ده په هکله معلومات یې د عبدالله په هکله عمر څوارلس کاله ده نو موږ ته دې په دغه شمېره ټلیفون وکړي 0-301-98-105 شمېره یې ځل بیا تکرار 0-301-98-105 نو که هر چا عبدالله پیدا کوي او پر موږ یې زیری وکړي ځکه مور یې ډېره ناروغه ده که هر چا دا زیری په موږ وکړي خپله شیرني به موږ.
السلام علیکم زه بیا هم له ورستو ځانو په برخ کې بیا هم زه ظفرالله خوشحال خلیم د بلوچستان نه زه هیله لرم چې دا زما پیغام به خامخا راتلی شي نو زما چې کوم دی هغه د ترورې دی چې ورک دی هغه دا دوه نیمې د رلي ورور دی نو که څوک بیا هم په اکړه معلومات لري د شل پنځه شل کاله کېږي چې ورک دی زه هیله کوم چې دا زما پیغام راته نه شي 0-3-1-0-8-0-1-8-9-0 یعنی یو دلې بیا هم وایم 0-3-1-0-8-0-1-8-9-0 اته نه صفر الا کوز ذات پیغام خامخاله ترش کی مزار کله تاسو په تمناسب کې تمر به اومیت او اومیت کې پیغام د مشردو په یله
ګران اورور ستا پیغام د تخپور کړ تاسو ویلی چې ازادي رادیو تاسو پیغامونه نه خبروي دا پروګرام د همدې پیغامونو لپاره جوړ دی شای په ټلیفون اړیکه کې به ستونزه و یا به مو پیغام ثبت شوی نه وو خو په هر صورت ټول پیغامونه چې مشتره رسیږي حتما خبرو نور دوستان ته هم ورزو چې په خپل ورکو عزیزان په فکر دي
السلام علیکم یا دا ډیر د ټولو کارکونکو او دونکو ته السلام علیکم السلام زه د شیزاد ولسوالۍ له منګال ولایت نه خبرې کوم زما یو زوی شاباسي چې هڅه سرخص وطن دوست په نامه دی دا څه کاله کېږي چې ورک شوی دی د دې حق له چا له معلومات دي د انساني په هغې له مخې ډبل شریني لري اته کاله کېږي چې په کندهار کې ورک شوی دی نو که چېرته چا له معلومات وي د مړي په ژوندي یا د مړي د ژوندي نو په ماله د خبر راکړي او یو بل نوم هم لري چې وطن دوست ولاد عبدالله خان باشنده کندهار چې په هغې نامه باندې پاسپورټ جوړ کړی دی نو که په دې نامه باندې چا پیدا کړو مونږ د اول راکړي او که وطن سرحد ولاد ګل خان ولایت ننګرهار ولسوالي شیرزاد نو په دې دواړو نامو باندې که چا پیدا کړو یو په غلطه نامه باندې پاسپورټ جوړ کړی دی او یو یې په خپل اصلي نامه باندې پاسپورټ جوړ کړی نو که دې بیا هغه باندې چل یې دې دپاره مړې او ژوندي باندې معلومات وي نو مونږ لږ خبر راکړئ. السلام علیکم.
د ننګرهار له شیرزاد ولسوالۍ څخه مو د دې دوست پیغام واورید او دی ورور هم خپل شمیره نه دی ویلی چې که یو ورک سوی عزیز چاته معلومې نو په کومه شمیره درته زنګ ووهي. زه په هغه شمیره درته وایم له کومې څه چې موږ ته دغه پیغام رارسېدلی دی 003 چې دا د افغانستان کور دی 8 3 3 8 1 9 خبرونه ته ادامه ورکو.
سلامونه او نیکې هیلې در ازادي راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته وایم. زما یو اکا چې 5 کاله کېږي چې د روزګان د ولایت څخه د خاص روزګان د ولسوالۍ څخه نادرکه شوی د محبسه ګرځېدلی دی. دا مکه نیږي چې یو وخت معلومات رالی د کلي ولایت د کلي بچې ته نو بیا موږ معلومات وکړي معلومات یې نه راته وشو تکرار
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ عبد الرحمن رحمانی د لغمان ولایت د علی شنگ ولسوالۍ نه خپل پیغام د آزادی رادیو ته پریږدم. زما یو ورور چې رحمی نوم ده او په رحم الله باندې مشهوره ده تقریبا یو کال کېږي چې د ننګرهار ولایت نه نادرکه شوی دی. هر مسلمان ور ته پته یې یا هغه اواز ما په خپل اوري نو د الله رضا د پاره دی په دغه شمیرو سره اړیکه ونی شي. 0 2 8 15 یو بل شمیره ده 0 2 8 3 3 8 6 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 2 8 15 د ازادي راډیو نه هیله ده چې دا پیغام خپور کړي. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. برنه ساحل هم د کونړ ولایت نه زما یو د تروف دی چې دا تقریبا 2 کاله کېږي چې ورک شوی دی. پاچا ته معلومات دي نو په دې شمېره زموږ سره اړیکه ونی شي. دا اړیکې شمېره ده 0 2 5 5 5 5 4 میرے ادھر جائے تکرار ہوں 0 2 5 5 5 5 4 کر دیا رکھ دے تام.
بھلے السلام علیکم. ز صاحب جان خلوا کم ہلمند ولایت لشکرگاہ شہر زخر زکیوان پریزم د ازادی راډیو کارکون کو اور دن کو سلامونه نیکی لای کرامات وړاندې کوم. بعد السلام از موږ شناخته دی د عبدالحجی په نامه دی.
د سلام اکا زوی دی، د باقی ورور دی، د هلمند ولایت د باباجي د سیمې اوسېدونکی دی. تقریبا 8 یا 10 کاله کېږي خپل د کور څخه نظره کوي. د کورنۍ جنجال په خاطر د کور څخه ورک شوی دی، نو که چېرې دی زما دغه آواز خپل اوري یا دې څوک د ده په اړه معلومات لري د عبدالهادي په نامه دی، نو په دغه شمېره دې زما سره اړیکه ونیسي لطفاً. 0508 50 50 95. اړیکه یو ځل بیا تکراروم، 0508 50 50 95. نو ستاسو څخه دغه هیله کوم چې زما دغه پیغام حتما نشر کړي، ځکه چې کور ورونه ټول کوچنیان کور ته پاتې دي. همدی وایي 8 کاله کېږي نظره کړی دی خپل د کور څخه، نو کورنۍ ټول ورسره په مشکلاتو په دوران جساو سره اخته ده. وسلام په احترام.
زه د میدان ولسوالۍ د ټغری کلي اوسېدونکی یم. موږ نه یو وړکی ورک دی، د 14 کلو دی، شنې سترګې دي، سوري سار دی، که چاته په لوس ورغو په دغې شمېرې ته زنګ ووایي 0 8 0 5 3 0 0. که چاته په لوس ورغو 1,00,000 افغانۍ زموږ له مخه کېږي.
السلام علیکم جان، بس زه غواړم تخین انګلیز نه کنده ولایس نه زنګ واده ما ورور دی یا جان نه دی مشوره په ناګن دی چا دې دی او چا ته معلومه چې پاکستان له ورته دی راځه کنده تر هغه دی چا دې پس معلومه په لښ مې دی مسلمان ګوي.
لکه دغه څخه محترم ورور تاسو پیغام نشر کړ، خو هیله ده چې تاسو چې کله په خپل ورک دوست پسې ګرځئ نو باید خپل شمیره هم اعلان کړئ، څو نور اوریدونکي وکولای سي تاسو سره اړیکه ونیسي. له کوم شمیرې څخه چې موږ ته دا پیغام را رسیدلی دا ده 0093، د افغانستان کوډ نمبر دی 0 4 4 2 9 3.
بله السلام علیکم، زه جاوید افغانیم، د لوګر ولایت نه مې اړیکه نیولې. زما یو د ترو زوی دی چې دا 3 کاله کېږي ورک شوی ده، پیروز نومېږي. کارډ چاته معلومات یې په دغې شمېرې دي، نو ما سره اړیکه ونیسي 0 8 8 3 3 2. دا شماره بیا یو ځل تکراروم 0 8 8 8 3 3 2. مننه کوم د زبیرم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دما یو ورور رکده چې د نور محمد په نامه ده، د مقر ولسوالۍ ده، د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ ده. نو د یو نیم کال کېږي چې دما ورکده، نو هیڅ پته نه د مرګ سره کنه د ځوان سره ته، نو په دې حق له باندې کتا چې چا لیدلې وي دی یا خپل باندې دما غزه وري. نو دا دما د ټلیفون نمبر ته دې خپل باندې زنګ راته وهي. دما د ټلیفون نمبر د 0 8 8 9 1 4 2. ټلیفون نمبر یې ور بیت کړم 0 8 8 9 1 4 2.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو کارکونکو ته سلامونه کوم. بعد له سلامه زه عبدالکریم یم، د پکتیکا د ولایت د جانیخیلو د ولسوالۍ او د خالیخیلو د کلي اوسېدونکی یم. زما یو ماما ده 10 کاله کېږي چې ورک شوی ده، عبدالغفار نومېږي. که چیرې چا ته معلوم یې نو موږ ته دې په دې شمېره باندې زنګ ووهي 0 9 1 5 1 1. 0 5 9. یو ځل بیا دا شماره تکراروم 0 9 1 5 1 5. نو که هر چا ته معلوم یې یا د خپله دا جمع غږار وي، نو خدای دې وکړي چې له موږ سره زنګ ووهي په دې باندې. او یو بل د شماره ده، په دې شماره به هم تاسو ونیسئ 0 9 0 9 2 1. خدای په امان و سلام.
الو السلام علیکم، زه ګل احمد د هلمند ولایت نه د علي د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما کا چې د شاه محمد په نامه دی، دا 2.5 کاله زیات کم تفکیر دی چې د کوره څخه نادرکه دی. موږ د ده د ژوند یا د مرګ په هکله هېڅ معلومات نه لرو. که چېرې دی په خپله زما غږ اوري یا خلک پېژني، نو د مهربانۍ د مخې دې په دغه نمبر وما ته زنګ ووهي. 0023 2300 ونوي. نمبر یو وار بیا تکراروم، 0023 2300 ونوي. که چېرې دی زما غږ اوري او یا پېژني، نو په دغه نمبر دې زنګ ووهي. دغه مې اووم او اتم وار دی چې ازادي راډیو زما پیغام نه ثبتوي. ما د ازادي راډیو څخه هیله ده چې زما پیغام ثبت کړي. موږ ډېر په ده پسې تشویش کوو. وسلام.
مننه کوم محترم وروره چې موږ ته مو پیغام راستولی. ازادي راډیو هر هغه پیغام نشروي چې موږ ته رارسېږي، نو په دې هیله چې ورک عزیز مو ژر تر ژره پیدا سي. له خپل همکار طاهر روشان څخه هم مننه کوم چې ستاسو د پیغامونو په ترتیب کې همکاري راسره کوي. په پای کې یو ځل بیا وایم، که چیرې خپل ورک عزیز لټوي، ازادي راډیو ته زنګ ووهي او د خپل دوست ټولې نښې نښانې او هم خپله شمېره راته ووایست. تر بلې خپرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
ژوند له زهرو ډک خو بی خمار نه تیریږي، بی درد نه تیریږي او بی دلدار نه تیریږي. ژوند له زهرو ډک خو بی خمار نه تیریږي، بی درد نه تیریږي، بی دلدار نه تیریږي. ژوند له زهرو ډک انتظارن تیریگی، بے دردن تیریگی، بے دلدارن تیریگی. ژوند له زهرو ډک بپ دلارن تیری گی بے دردن تیری گی بے دلدارن تیری داشوند لسہرو خدای دې ملش دشلې دلالو گریوانو نو اسیالا خدای دې ملش دشلې دلالو گریوانو زلفو لیو تارن تیری بے دردن